غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماښام 2 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنی خبری خبرونه پیل شولې. لمړی په مکه کې د مهمو خبرونو غټو ټکو ته
د چابهار د بندر لارې د هند غنمو لمړی جوپه افغانستان ته ورسیده. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړه. موافق دي چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. او د اسرایلو پوځ ویلي دي هغه الوتکه یې وویشته چې کوشش کاوه د ګاونډي ملک سوریې نه د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوځي.
درنوندونکو د روانې نیم ساعته خبری خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسوالیو په کچه د څارنوالیو اوسنۍ جوړښتونه او تشکیلات د خلکو ستونزو ته پام په سم ډول ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې که پاکستان په خپلې خاورې کې طالبانو ته ځای ورکړي، ښایي چې راتلونکی کال به جګړه نوره هم سخته شي. او د 215 میوند قلور دو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره هم مرکه لرو چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت په هکله د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ورسره کړی ده. د راپورونو مرکې لږ وروسته اورئ، خو اول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د چابهار د بندر لارې د هند غنمو لومړی جوپه افغانستان ته ورسیده. د هندوستان د ایران د چابهار د بندر لارې د 15,000 ټنو غنمو لومړی جوپه افغانستان ته رسیدلې ده. او په دې مناسبت نن د نیمروز په ولایت کې خاص مراسم ترتیب شوي وو. په دغو مراسمو کې د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو، سیمه ییزو چارواکو او د هند او ایران سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی ویلي دي چې افغانستان دغه همکاري نیک ګڼي او تمه یې دا ده چې دغه دواړه هیوادونه په سیمه کې د ټینګې پراختیا بنسټ کړي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند سرپرست ویلي دي چې د چابهار د بندر له لارې افغانستان ترمنځ د تجارت په ساحه کې د تجارتي اموالو واردول ارزانه تمامیږي او ډیر زر صورت نیسي. خاغلی دورانی زیاته کړه چې له هند څخه د چابهار د بندر لارې د غنمو پر رسیدو د سیمو د هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانستل شوی دی او افغانان ویاړي چې هیواد ترانزیت لپاره زیاتې لارې لري. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند سرپرست وزیر محمد حمید تهماسی ویلی دی د چابهار د بندر لارې افغان سوداګر د اموالو په واردولو کې د 1500 نه تر 1000 ډالر پورې سپما کولی شي. ټاکل شوی ده چې هندوستان د افغانستان سره د 1.1 میلیون ټول غنمو مرسته وکړي چې 500,000 ټنه غنم د وخته افغانستان ته ورکړي دي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړه او موافق دي چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د اپک د عالی غونډې په څنګ کې د یو بل سره کتلي دي او دا بیانیه یې تصویب کړې ده. دغو دواړو رهبرانو بیا دا خبرې کړې ده چې د اسلامي دولت له منځه وړل یو عاجل ضرورت دی او موافقه یې کړې ده چې د دواړو هیوادونو د قواوو د حفاظت او همدغه راز د خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره نظامی او د امریکې او روسیې د نظامی مسلکي کسانو ترمنځ د ارتباطاتو چینلونه باید پرانستل شي. د روسیې چارواکو ویل پوتین او ټرمپ په دانا کې د اپک د رهبرانو د یادګاری عکسونو د اخیستلو نه مخکې یو بل سره کتلي وو. ټرمپ او پوتین دواړو د سوریې د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت لپاره بیا ژمنې وکړې او د سوریې په بحران کې په داخلو اړخونو باندې غږ کړی دی چې د حل د پیدا کولو لپاره دی د جینوا په پریکړو عمل وکړي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنگلاديش کې په 1.5 میلیون مهاجرو کې په دریو کې یوه برخه خاص مرستو ته فوراً ضرورت لري. ملګري ملتونه وایي 6,00,000 روهینګیایي مهاجر د اګست د میاشتې راهیسې میانمار ته رسیدلی دي. دغه سروي په یو کمپ کې ملګرو ملتونو او د مهاجرو د چارو لپاره د بنگلاديش کمیسون په ګډه کړی ده. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات کسان استخدام کړي دي چې خیمه په خیمه وګرځي او د یو لک شل زر کورنۍ په باره کې معلومات غونډ کړي. وال سټریټ جرنال رپورٹ ورکړی دی چې خاص استاد رابرټ مولر په هغو کوششونو باندې غور کوي چې ویل کیږي ترکیه ته د هغه مقتدر روحاني مشر د سپارلو لپاره کیږي چې په امریکا کې اوسیږي. مولر د هغه تحقیق رئیس دی چې د امریکا د جمهوری ریاست د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم سره د سازش او ساختو باف په باره کې کیږي. وال سټریټ جرنال وایي مولر هم د غراز د جمهور رئیس د ملي امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلن په باره کې هم تحقیق کوي چې ویل کیږي د فتح الله ګولان د نیولو په پلان کې شامل وو چې وینسي او د میلیونو ډالر په بدل کې ترکیې ته وسپاري. وال سټریټ جرنال وایي دغه پلان په اساس فلن او زوی مایکل په زور د امریکانو د ګولان د ایستلو په بدل کې 15 میلیونه ډالر اخیستل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د امریکا جنوبی کوریا او جاپان سمندري قواو نن د شنبه په ورځ په لویدي سپیسیفیک کې خپل ګډ ماموریت پیل کړی دی. سلسله منشابه د امریکا غږ د خبريال فی رابنسن د رپورت خلاصه ولولي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسفیک هیوادونو د سازمان یا اپیک په غونډه کې ګډون کوي، د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا سمندري قواوې نن د شنبه په ورځ په لویدیز پاسفیک کې ګډ تمرینات پیل کوي. درې کشتۍ به سبا د یکشنبه په ورځ د جاپان د ټولې غټې کشتۍ په ملتیا د جاپان په سمندرګي کې او هم د ختیځ چین په سمندرګي کې په جلا ډول تمرینات سرته ورسوي. د دې تمریناتو اصلي مقصد دا دی چې متحدین شمالي کوریا ته خپل پوځي طاقت وښيي او دغه هیواد پر مشر کیم جانګ اون باندې فشار زیات کړي. د امریکا په جنگي کشتیو کې د اف 13 محاربوي الوتکو په شمول 200 جیټ الوتکې بار دي او د لومړي ځل لپاره د جاپان دوه الیکوپټر وړونکي کشتۍ ورسره ملګري کیږي. په تیرو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د سمندري قواو ضربتي نوټونه د خارجي هیوادونو له قواو سره یو ځای تمرینات سرته رسوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د اسرایلو پوځ وایي هغه الوتکې وشتلې ده چې کوشش کاوه د گاونډي ملک سوریې نه د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوځي. د اسرایلو پوځي بیانیه وایي د ګولان د غونډې د پاسه یو ډرون الوتکه چې پیټریاټ راکټ یې لاره نن د شنبه په ورځ تعقیب کړه. سمدستي دانه د سرګند چې دغه ډرون د اسرایلو تر کنټرول لاندې د ګولان د غونډې هغه خواته رسیدلی و چې وشتل شو یا نه، دا هم سرګند نه ده چې دا ډرون د چاو. سپینې ماڼۍ په ټولو دولتونو او ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د لبنان د ارضي تمامیت، خپلواکۍ او د اساسي قانون احترام وکړي. یو بیان چې پرون خپور شوی دی، سپینې ماڼۍ ویلي دي امریکا په لبنان کې په دغه حساس وخت کې د ملیشو او د هرې خارجي قوې کوششونه ردوي چې غواړي د لبنان ثبات ته خطر ورسوي او د لبنان د حکومت مؤسسې بیسیکه کړي او همدغه راز په سیمه کې نور ملکونو ته خطر پیښ کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ترنډونکو په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعتي مخامنۍ خبري خبرونه ته وګورئ. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ولسوالیو په کچه د څارنوالیو اوسنۍ جوړښت او تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سم ډول ځواب نشي ویلی او اصلاحاتو ته اړتیا لري. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر راپور کوي.
د افغانستان لوی سارنوال فرید حمیدی چې د شنبه په ورځ د سارنوالانو په 15 سراسري کانفرنس کې وینا کوله وویل په یو شمیر ولسوالیو کې د خلکو شمیر کم او ځینې نور بیا اند ولایت په کچه نفوس لري، خو د سارنوالیو تشکیلات په کې یو شان دي چې دا تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سمتوګه رسیدګي نشي کولای. خاغلی حمیدی ول
تشکیلات را کې ما داریم ای تشکیلات به هیڅ صورت متناسب
کوم تشکیلات چې موږ لرو دا په هیڅ ډول متناسب نه دي. زه فکر کوم چې نور د افغانستان د ولایتونو او ولسوالیو لپاره د ټیپیکو تشکیلاتو جوړولو وخت تیر شوی دی. موږ باید خپل تشکیلات د خپل دندو د حجم، مسؤلیتونو او ستونزو سره جوړ کړو. د نفوس شمیر زموږ په ولایتونو او ولسوالیو کې یو ډیر ښه معیار کېدلی شي چې موږ وشو کولای هغه تشکیلات او منابع چې د افغانستان دولت په خپل واک لري په عادلانه او برابر ډول وویشل شي
او منصفانه تقسیم او توزیع شوه.
ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د سارنوالانو په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې به د سارنوالۍ د ادارې پر دغه ستونزې بحثونه وشي او ورته به د حل یوه مناسبه لار پیدا شي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغه کانفرنس کې وویل چې د ولایتونو او ولسوالیو نفوس ته په کتو نه یوازې د لوی سارنوالۍ بلکې د پولیسو تشکیلات هم په متناسب ډول ویشل شوي نه دي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دا مسله باید یوازې په کاغذونو کې پاتې نه او داسې لارې چارې ولټول شي چې تطبیقي بڼه ولري. هغه وویل یو وخت په ولایتونو کې حتی په مرکز او ولسوالیو کې د نفوس کچې توپیر موندلی. نفوس له یوې سیمې څخه په بلې سیمې کې ځای پر ځای شوی دی، مهاجرتونه شوي دي، خلک بې ځایه شوي دي، خو پرسونل متحد المال په یو ډول تقسیم شوی دی. که پولیس دی او یا نور تشکیلات دي، د خلکو له اړتیاو سره سم نه دي ویشل شوي. نو ښه به وي چې تاسې د بدلون په عملي بڼې فکر وکړئ او دا په سیمه کې عملي
کړئ.
تاکل شوی چې د سارنوالانو په دوه ورځنی سراسري کانفرنس کې د افغانستان د لوی سارنوالۍ د ادارې اړوند ستونزې په ځانګړي ډول د سارنوالۍ د تشکیلاتو د ویش او د سارنوالانو د امنیت د خوندیتوب پر سر بحثونه وشي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ترنن کو د امریکا غا غشنا رادیو خبرونه تقویږي چې د واشنگتن نه نشریږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندار جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې پاکستان په خپل خاورې کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د پټېدو ځایونه ورکړي. دغه ډله به یو ځل بیا وکړی شي چې په ژمي کې ځان منظم کړي او ښایي چې راتلونکی کال به په افغانستان کې نور هم سخت تیر شي. د امریکا غاک همکار اکرام شینواری په برسلز کې د جنرال نیکلسن سره مرکه کړې ده چې مهم ټکی په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په لوړه کچه د پاکستان نه غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ملاتړ نه دي لاس واخلي.
President Trump, of course, has stated the need for change in private. We have senior delegations that have included
جمهور رئیس ټرمپ خصوصي توګه د پاکستان د بدلون غوښتنه کړې ده. خدا چې زمونږ جګپوړي هیئت به پاکستان ته په خصوصي ډول څه ویلې وي دا زه نشم ویلی، ځکه دا ډول خبرې په عامه توګه نه کیږي. که پاکستان په دښمن فشار زیات کړي، په بدل کې به یې امتیازات ورکړ شي او که دا کار یې ونه کړ، د امتیازاتو نه به محروم شي.
جنرال نیکلسن همدارنګه وویل که پاکستان په دښمن فشار زیات نکړي او هغوی ته په خپلې خاورې کې د پټېدو ځای ورکړي، ښایي په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې جګړه نوره هم سخته وي.
Much of this will depend on Pakistan if they put pressure on the enemy, if they allow the enemy to regenerate and
their افغانستان کې د تشدد کمیدل تر ډېره حده د پاکستان پر لاس کې ده. که هغوی وسلوالو ډله ته په خپل خاورې کې د پټېدو ځای ورکړي چې بیرته ځانونه منسجم کړي، ښایي چې راتلونکی کال به نور هم سخت وي. خو موږ به د جګړې په ډګر کې په دښمن فشار بیخي ډېر کو او دا کال به د طالبانو لپاره ډېر بد وي.
له طالبانو سره د خبرو په حق له هغه ټینګار وکړ چې دغه پروسې ته نه یوازې امریکا بلکې ناټو هم ژمنه ده. جنرال نیکلسن وایي هغه طالبان چې سوله نه غواړي یا به د جګړې په ډګر کې ووژل شي او یا به داسې حالت پرې راشي چې موجودیت او نه موجودیت یې هیڅ اهمیت ونه لري.
We are hoping that the majority of the Taliban will realize that the best thing for them and for their families and their future. زموږ هیله
دا ده چې د طالبانو اکثریت به دا خبره درکړي چې د هغوی د کورنۍ او راتلونکي لپاره یې تر ټولو غوره لار د افغاني ټولنې سره یو ځای کېدل دي، او که دا کار یې ونه کړي یا به ووژل شي او یا به داسې یو حالت ته ورسول شي چې موجودیت او نه موجودیت یې اهمیت ونه لري.
جنرال جان نیکلسن همدارنګه وویل چې د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره په طالبانو نظامی فشار زیات شوی دی. هغه وویل دا نظامی فشار د لارې غواړي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی په نظامی لارو چارو کامیابی نشي ترلاسه کولای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن سره مو د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری مرکه واوریدل چې په برسلز کې ورسره کړې وه. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته وګیاستئ چې د واشنگتن نه نشریږي. په واشنگتن کې اوس د سهار 9:15 دقیقې شولې. د افغانستان د جزایی کوډ چې له درې دیرشو قوانینو څخه جوړ شوی دی نن د شنبې په ورځ رسنیو ته معرفي شو. افغان چارواکي وایي دغه جزایی کوډ چې د سیمې او نړۍ په کچه بې ساری دی په افغانستان کې به د قانون د حاکمیت سره مرسته وکړي. تفصیل یې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالې لیمې نیازی په راپور کې اوري.
د افغانستان د جزا کوډ نن د شنبې په ورځ د عدلیې وزارت له خوا رسنیو ته معرفي شو. افغان چارواکي وایي د جزا کوډ د افغانستان د قوانینو په سیستم کې یو لوی بدلون دی. د ولسمشر دوه هم مرستیال سرور دانش په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل یاد کوډ د سیمې او نړۍ په کچه ساری نه لري او دا به په افغانستان کې د قانون په ټینګښت کې ډېره مرسته وکړي.
پر رښتیا دا یو لوی ابتکار دی. موږ که د ګاونډیو او نړۍ یو شمیر هیوادونه وګورو شاید داسې د جزا یو کوډ ونه لري. حتی اوسنۍ فرانسه دا ډول د جزا کوډ چې موږ لرو هغوی نه لري.
د ښاغلي دانش پر وینا یاد کوډ د افغانستان د جزا له درې دیرشو قوانینو څخه جوړ شوی او یو جامع کوډ دی. مخکې له دې دغه قوانین نامنظم، ډېر حجم لرونکي او د تعدیل لپاره پکې زیاتې نیمګړتیاوې وې. په افغانستان کې انساني قاچاق، بچه بازی، سایبری جرمونه او یو لړ نور هغه موارد چې د جزا په پخواني قانون کې ورته سزا ټاکل شوې نه وه له دې وروسته د جزا په دغه نوي قانون کې جرم ګڼل کیږي او تر سره کوونکو ته به د نوي قانون پر بنسټ سزا ورکول کیږي. دغه کوټ په دوو خصوصي او عمومي برخو کې نافذ شوی دی. د عدلي وزارت وایي په دغه کوټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون پرته نور ټول جزایي قوانین ځای لري. د عدلي وزیر عبدالبصیر انوري وویل د جزا د کوټ په ترتیبولو کې د سنی او شیعه مذهبو عالمانو، دولتي بنسټونو، حقوق پوهانو او د پوهنتون استادانو نظرونه اخیستل شوي دي.
د دې قانون نافذېدل به د بې عدالتیو، زورواکي، غصب، اختطاف، قاچاق او د ټولو نورو فسادونو لمن ټوله کړي.
د جزا پخوانی قانون په 1955 کال کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 1953 مادو کې جوړ شوی و. د افغانستان د قوانینو د اصلاح ډلې چې پکې د عدلي، قضایي او حقوقي برخې متخصصین ګډون لري پر د قانون باندې له شاوخوا 50 کلونو راهیسې کار وکړ او په نتیجه کې د جزا د نوي قانون طرحه په 1400 او 940 مادو کې تدوین کړه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس هم درنونکو د هلمند د وضعیت په هکله یو مرکه لرو. د 215 میوند قول اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وای چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځان وژونکي حملې چې په تیرو څو میاشتو کې کړې دي د هغوی کمزوري ښیي. جنرال احمدزی وای په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین د منځه وړی دی او ډیر زر به په هلمند کې د دولتي حاکمیت څخه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د تورن جنرال ولی محمد احمدی سره د هلمند امنیتي وضعیت په هکله مرکه کړې ده چې په ګډه هو.
قمندان صاحب مهرباني، په ناوې ولسوالۍ کې د اردو پر یوه مرکز باندې ځان وژون کې حمله شوې ده، جریان څه شي دی؟
سلام پوړاندې کولو سره راپور داسې نه دی چې حمله شوې ده، فقط دشمن د موټر بم په توسط باندې غوښتله چې زموږ یوه پوسته د ناوې ولسوالۍ د لومړۍ لیوا ساحه ده، غوښته چې دا حمله اجرا کړي. خوشبختانه زموږ د ملي اردو د سفیر د خوا څخه په نښه شو او د منځه دوه نفره په دې موټر کې وه چې دواړه کاملا د منځه تللي.
او د اردو سرتیرو ته تلفات شی شته؟
هېڅ نه وه تلفات د اردو سرتیرو ته، نه زخمي او نه شهید شته او تلفات نشته. مخکې د عمل نه زموږ د ځواکو د خوا نشاني شو زموږ.
قمندان صاحب، نن دوهمه ورځ ده چې په هلمند کې ځان وژونکي حملې کېږي، سبب څه دی چې دغه حملې زیاتې شوې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، د دښمن خپل زور ښیي، چې په هلمند ولایت کې زموږ عملیاتونه پای در پای په ټولو ساعتو کې جریان لري. دا د دښمن د زور نقطه ده، جنګي ماشین د دوی د منځه تللې دي، دا د زور علامه ده.
د هلمند د عملیاتو باوجود دا ولایت لا هم د افغانستان په سطح باندې یو له هغو مناطقو څخه بلل کیږي چې امنیت د ټول افغانستان لپاره بیا هم یو ننګونه ده. څه تدابیر لري د دې ولایت د امنیت سمون لپاره؟
ډېر مشکل په هلمند کې د مخدرات توکو مشکل دی، د هغو د قاچاقو مشکل دی. ترڅو چې یو مشخص میکانیزم د دې پدیدې په مقابل کې جوړ نشي، دشمن مجبور خپل د مالی منابعو د تکمیل کولو د خاطر هم د مواد مخدره او ترافیکو څخه ډېره لویه ګټه اخلي. دلته به کله نا کله داسې پیښې واوسي.
او د هلمند شمال او جنوب کې هغه ولسوالۍ چې لا هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، د ژمي موسم دی، اکثره وخت د دولت مخالفینو هغه جنگي پالیتونه په دغه موسم کې کم وي. افغان کواوی د دغو منطقو د تصفیې لپاره مشخص څه په پلان کې لري؟
دا چې کم نوې ټکنالوژي چې موږ سره ستاسو په کار اچولې ده، هغه د امکانات د دشمن سره کتي وجود نه لري. هغه سیمې چې موږ حضور نه لرو، شتون نشته، د دشمن بعضی ګروپونه هلته استوګنه کوي چې هغه د خلکو په کورو کې اوسېږي او د خلکو په ماچټو کې اوسېږي. زموږ دپاره دا ستونزمنه ده چې موږ په هغو باندې هوایي زمیني یرغل وکړو، ولې په وخت راتلو سره ورځ تر بله زموږ افغان امنیتي ځواکونه د تشکیل د لحاظه تکمیل کېږي. او انشاءالله تاسو به په راتلونکو وختو کې د هغو ساحو د کنټرول لاندې شاهدان به اوسئ.
ستاسو خپله ارزونه څه ده چې د هلمند څو فیصده خاوره د دولت د مخالفینو سره ده او تاسې په کومو مناطقو کې حضور لري؟
صرف څو ولسوالۍ دي چې هغه تاسې زه ویلی شم، لکه دیشو، باغران او باغنۍ او دغه د موسی کلا سیمې چې هغه بعضې ساحې ده دشمن حضور هلته شته. نور به هېڅ سیمه داسې په مجموعي شکل باندې د دوی تر کنټرول لاندې نشته او نه دا مخالفین په هغه کچه مجهز دي چې دوی یو مشترکه قرارګاه ولري، دوی یا استوګنه ولري، یا دوی یو ولسوالي کې دغه ولسوال دفتر و د ولسوال یا کومندان د امنیې ولري، داسې شی نشته.
د تیر کال او سږ کال که دغسې یوه خلاصه پرتله سره وکړو چې په کومه اندازه باندې د دې ولایت امنیت بهبود پیدا کړي؟
اوس الحمدلله په تېر په دغه جاري کال کې ټول لارې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو په مخ باندې خلاصې دي. اکمالات هم په وخت زمان مځکې د لارې څخه خپلو جستامو ته کېږي. په دې هکله کې هېڅ ستونزه نشته. هغه تعدید چې مخکې د شرده ښار ته نږدې واقع و، تاسې ورځ تر بله وینئ چې هلته عملیات اجرا شوله، هغه ساحې پراخه شوي دي. او الحمدلله تاسې به نور هم د نورو پیشرفتونو شاهد اوسئ.
دغه پیشرفتونه به نظامي عملیات وي، څه شی به وي؟
فعلاً په هلمند ولایت کې 0 نمبر میوان عملیات ادامه لري. د پراخوالي د ساحې د نورو پوستو د نیولو د تشکیل ژر د دې حال شاهد و.
ډېره مننه.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ترندونکو په واشنگتن کې د سهار 9:53 شولې، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنه خبری خبرونه ته غوږی سیده. هم د روان خبرونه یو بل مطلب، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د آسیا پیسیفیک د اقتصادي همکاریو د غونډې په جریان کې موافقه وکړه چې د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. سپینې ماڼۍ د دغه موافقې او د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي پوتین د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې، خو کرملین بیا د خبر تایید کړی دی. آسیا هیوادونو ته د خپل روان سفر په لړ کې د امریکا جمهور رئیس د ویتنامي چارواکو سره د رسمي خبرو لپاره د دغه هیواد پایتخت ته تللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې په دغه اعلامیه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو لپاره به خپلې جګړې ته دوام ورکړي او د امریکایي او روسیې ځواکونو د خوندیتوب او همداراز د خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره به د دواړو هیوادونو د منصوبینو ترمنځ اړیکې فعالې وساتي. دواړو مشرانو د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپله ژمنه تایید کړه او په جګړه کې لښکېلو لورینه یې وغوښتل چې د یو حل د رامنځته کولو لپاره د جنې پروسه تعقیب کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روسیې او امریکا کارپوهانو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په همغږۍ د دغه سند مسوده جوړه کړې وه. بل لوري ته د آرام سمندر د لیرې حوزې د سوداګرۍ تړون یا ټي پي پي غړو هیوادونو ویلي دي چې د دې تړون پر اساسي ټکو موافقه لري او د امریکا نه پرته به یې پر مخ بوځي. د ویتنام د سوداګرۍ وزیر نن په دانانګ کې وویل دغه نوی تړون چې لا یې نهایي بڼه نه ده غوره کړې، اوس د آرام سمندر د لیرې حوزې د سوداګرۍ د تړون د هر اړخیزې او پرمختلل کې موافقې په نامه بلل کېږي.
په دانان کې د خبرو د څلورو پړاوونو په نتیجه کې موږ د یولسو هیوادونو لپاره د ټي پی پی د نوي نوم په شمول په ځینو محتویاتو موافقه کړې ده.
همداراز د جاپان د اقتصاد وزیر نن هیله څرګنده کړه چې امریکا به د یولسو هیوادونو له نوي تړون سره بیرته یو ځای شي.
باید د ټي پی پی د تړون لوړ معیارونه وساتل شي، خو دې ته اړتیا ده چې یولس هیوادونه د هغه تړون له معیارونو سره پر مخ ولاړ شي.
خغلټم چې نن د ویتنام پایتخت هانوی ته ورسید، دا جمعې په ورځ په دانانګ کې د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې د ټي پی پی په څیر له څو اړخیزو تړونونو سره پر خپل مخکیني مخالفت ټینګار وکړ، خو ویې ویل چې له هر هیواد سره یو په یو ډول د سوداګرۍ په اړه خبرو ته تیار دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او اوس هم درنوندونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خوست په ولایت کې د اهنګرانو د کاروبار د وضعیت په هکله راپور لرو.
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوست کار کې د اهنګرۍ دوکان لري. تور کلی پرتنوی او کاری ورځ د سکرو په اور اوس پنی گرموي او بیا تر دې استفاده وړ مختلف شیان جوړوي. د همیش ګل دکان ته په ورننه وتلو سره مو ولیدل چې یو تبرې د سکروټې په شان گرم کړی وو. په امبوري کلک نیولې او بیا یې په سندان په یو تیره اوس پنه پرې کاوه. ور سره بلکاس لو پاسه د پلک گزارونه ور کول.
بس وطن کې چې کوم شی لګیږي په شوا ټول شی نه جوړایي مې داس وخه چې اندازه سل قسمه شایز جوړو انداز یې نه دا یو قسم چې کوم د کناډا مې وطن خال د پټې کې د پیلې په جوړوي خور وروړي ان مثال سل پیر خري مارشي پورا کور کې چې چکر دې پورا د اوره دې پورا یو خورې پورا یا شي پورا کور کې.
دا محل په خوست ښار کې د هنګري لزګونه دکانونه فعالیت لري. یو بل هنګر سلیم وای چې که څه هم په زراعت مالدارۍ او ځینو نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته، خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډیره نشته. سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په څټک وهله. سلیم وای چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکي وسایلو ته ډیره اړتیا لري.
کاروبار هم مخکې خو د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزوری شوی دی. اپسټ راغلی دی کاروبار ډېر مخکې موږ یې ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی، اوس 1000 روپۍ نشو کولی. اوس پنه هودلته کباړ کې خود لرګي دغې ځای دی او موږ ټول سامان چې د خپلې جوړو او موږ سره وسایل نشته، مشندرۍ نشته. راسره که چیرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای.
د اهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوره شي چې وکولی شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
غوښتنه خو دغه لري پوه شوې چې مثال عینې مو ستا د کوم دی بجلۍ زه نه لرم چې مو بجلۍ لرلی پوه شوې مو د هومره کاروبار نورم جوړ کړه. زه د دوه شم چې مې تلګولی دي پوه شوې یغ نه چې کوم دی کنه آی پی ایس ولګومه دوه ګنټې کورس نه وکړم آی پی ایس کور پرېږدي که بجلۍ مکمله تکمیل وای صحیح وای د هومره مې کاروبار جوړ کړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هره برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اهنګرانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژۍ سره په څنګ کې د عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا موږ که یو مثال وایو د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي یا د داړو رسیو په جوړولو کې حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې هم خلک په ډیرو ډیرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د اهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوست ښار د قومندانۍ په لاین کې فعالیت لري. له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي، خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې لا هم ادامه لري. د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خپرونه شروع کیږي.